امیر خان متقی چې په دوحه کې د امده قطر د صدر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټکو خبرې وسوې چې دواړه خواوې لا نه دي ورباندې سلاسوي. دواړو لورو ژمنه کړې چې د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي چې د هوایي ډګرونو فعالېدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه یې برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایثار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایثار افغانان د اپریل تر 9 د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولی سي. د راپورونو پر اساس دمګړې په پاکستان کې ګڼ افغانان ایثار پاتې دي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د دوی د ستنېدو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر حساب کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې ده چې افغانان باید هیر نه کړای سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه وکړه. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې له کله چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی، له کله چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې یې ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطاعات ستړي کړي او د دوی جنګي وړتیاوې یې اغېزمنې کړي دي. آزادی رادیو تا غوږ یست. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه پیلیږي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه. خو تر هغه مخکې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل میاشتې تر 9 خپل هیواد ته ستانه سي. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پر خپل ټویټر لیکلی ده. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم ویلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایثار افغانان له دې فرصت څخه په استفادې افغانستان ته ستنېدلی سي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې هغه ایثار افغانان چې یوازې تذکرې لري اوس هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر لیکلي چې د اپریل تر 9 یعنې را روانې جمعې پورې تذکرې لرونکي افغانان د تورخم له لارې افغانستان ته پرېښودل کیږي. محمد صادق لیکلی په عادي توګه یوازې ناروغان د تذکرو په وسیله کولی شي پاکستان ته د اوښتو اجازه ولري، خو په تورخم کې ایثارو افغانانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې پاکستاني چارواکي تذکره لرونکو افغانانو ته هم د ور اوښتو اجازه نه ورکوي. د فیاض او وحیدالله په نوم دوو کسانو ازادي راډیو ته وویل
حکومت زمونږ پښتنه دي وکړي وروره، دغسې مشکل به تر کومې پورې، ځکه دی کې بیماران هم دي او زنان هم ده او نارینه هم دي، په دې کې واړه ماشومان دي او دواړو خونه تکلیف ده.
تذکرې هم بندې کړي دي، ټول ګیر دی، مورم ګیر دی، ورورم ګیر دی، ټول ګیر دی، ورندارم ګیر دی، مغوا راځي تورخم پور دی، بیګش پی تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم په خپل فیسبوک په یو خبرتیا کې ویلي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې پاکستانی چارواکو ورسره ومنله چې تذکره لرونکو افغانانو ته د تګ اجازه ورکړي. سفارت ویلي په تورخم او د پاکستان په نورو سیمو کې ایثار افغانان دې له دې فرصت په استفادې هیواد ته ستانه شي. د راپورونو په اساس پاکستان په دې وروستیو کې په بیلابیلو بندرونو، تورخم، سپین بولدک او غلام خان کې محدودیتونه لګولي. تازه د غلام خان څخه د راپورونو له مخې له 3 ورځو راهیسې دا لار تړل شوي چې له امله یې د سوداګرو مالونه دواړو خواو ته دېره پاتې دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر عبدالله خان ازادي راډیو ته ویلي
غلام خان بارډر د 3 ورځو نه بند ده، په ساوه ګاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه، د پاکستان طرفه، د ترانزیت ګاډي، د پروټه سبزی وغیرہ وغیرہ. مات نه دا غشتنه دو چې د میشو غلام خان بارډر ترانزیت ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندیز نه.
پاکستان په دې وروستیو کې د خوست او کونړ په څو سیمو بمباري هم کړي او تر هغه وروسته په پولو باندې د افغانانو د اوښتو راوښتو جدي مخه نیولې ده.
د لوبو له میدانه
بلیزینګ د بول ډاون د ګراوند اوور اکسترا کاور شوت د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدانه یوې بلی اونیزي خبرونه ته مهرکلې کوم درنو او بدونکو په دې هله چې روغ او جوړ وسی گرانو مینوالو په روانه خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیواله شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه هم کړې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ اچونکي عمر ګل نظر در سره شریکو
پاسټ کې چې وو لکه چې څنګه حمید د دې لپاره یو رول ماډل او شاپور او
خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیخي
د افغانستان والیبال لوبډله بهرنیو سیالیو ته چمتووالی نیسي د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د آسیا د والیبال فدراسیون د مهالویش له مخې د تیریشتي آسیایي لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیل کیږي همدا ډول د آسیا د مرکزي زون سیالۍ هم د روان میلادي کال سپتمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کیږي چې افغانستان د والیبال ملي لوبډله د دواړو سیالیو د تیاری نیسي د والیبال فدراسیون وایي د افغانستان د 13 کلونو څخه ښکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هر ورځ د والیبال په سټډیوم کې د دې سیالیو لپاره تمرین کوي ننګرهار کې د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې د ننګرهار کچه د فوټسال سیالۍ چې یو میاشت د مخه د یو لس لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي پای ته ورسېدې د دې سیالیو په ورسې لوبه کې د پایداګوژۍ او ننګرهار کلب لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه او لوبه درې د دوه پر وړاندې د پایداګوژۍ فوټسال لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده د دې سیالیو هدف په ننګرهار کې د فوټسال لوبې وده بلل شوې زیمبابوې له افغانستان سره د کرکټ سیالۍ کوي د زیمبابوې کرکټ بورډ تیرونی د 2022 میلادي کال د سیالیو مهالویش اعلان کړ چې له مخې افغانستان سره 15 اوریزه او درې ورځنۍ سیالۍ کوي ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ درې ورځنۍ لوبې چې د ورلډ کپ سوپر لیګ برخه هم ده د جون په 12مه 14مه او 15مه نیټه د زیمبابوې په هراري سپورټس کلب کې وشي دغه شان به د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 اوریزه سیالۍ د جون په 16مه 22مه 23مه 24مه 25مه نیټه په هراري غالی کې وشي افغانستان او زیمبابوې تر دې مخکې هم د کرکټ سیالۍ کړې دي چې تر ډېره د افغانستان په بری پای ته رسیدلې دي
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري د پاکستان د کرکټ په خانه تیز توپ چون کې عمر ګل وایي ک افغان لوبډلې ته د نورو هیوادونو له لوبډلو سره د لوبو کولو زمينه برابر شي نو دوی دا وړتیا لري چې سترو لوبډلو ته ماتې ورکړي خغلی عمر ګل اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې افغان ملي لوبډلې سره د سلاکار بالینګ روزونکو په توګه یو ځای شوه له هغه سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پاړه د افغان کرکټ بورډ رسنیو د برخي همکارانو خبري کړي
جوسه پروګری اسپیشلی یو خدای چې افغانستان کرکټ سمه زر ډیولپمنٹ کو سمه زر پدې لایک ورلد سرکټ باندې سمه زر راغونه ټوټلی دی افورت دی دی کریډیټ دی دې سمه چې هارد ورک یا اور آی تھنک مخال افغانستان د ټیم دی ک نور ټیم تر تاسو اسوسییټ نور کنټریز او چې هغه کم کرکټ کولو هغه د مزر په ورلد کرکټ باندې د مزر نور راغله افغانستان یو واحد ټیم دی چې زر پر راغو تاسو بولینګ باره کې خبرو کا نو مخال پاسټ کې چې وو لکه چې څنګه حمید د دې لپاره یو رول ماډل او شاپور او دولت او نور د هندي بولرانو چې ډېر خاغي پرفارمنسز وو خو انفورچونټلی حمید سره چې څنګه انجری شو او بیا څنګه دا نور بولرانو هغه دومره سسټین نکو نو اوبویسلی ستا په ټیم کې یو رول ماډل پکار چې څنګه تاسو سره سپینرز کې راشد دی مجیب دی نبی دی پرفارمنس کې نو د دې وجنه د دې تاسو سره افغانستان ټیم سره سپینر ټایم ټو ټایم سپینر ډیر زیات راغ خو په حاضر وخت کې کته سو ګوري نو افغانستان ټیم لګ فاست بولرانو سره تاسو ویلې چې لګ سټرګل کوي کته سو ریسنت پاس کې ورلد کپ کې ګوري کته افغانستان سره یو دوه نور فاست بولران و نو مې به چې هغه پرفارمنسز نور مې امپروو شوي وي خو سټل چې کوم ام کمینګ بولران دي چې کوم مونږ ولیدل نو آی تھنک په دې کې کریډیټ ټیلنټ شته دی اور ان فیوچر آی هوپ چې دې کوڅ څنګه دا هارد ورک کوي څنګه دې محنت کوي چې دې خپل محنت جاري ساتي نو ډاؤټ چې افغانستان سره څنګه خپل سپینرز دي دغه شان دي خپل فاست بولر هم راتلی شي ټول کې ډېر خل ټالنت ته زبردست ټالنت ته ما چې سمو مر سره دا اوسه پوره ټایم په دې د کیمپ کې زموږ سره ټایم ته شو اسپیشلی رښتیا مې چې زه خور تم ډېر زیات خوشاله يم ځکه چې دای کم سکلز دي کم داغي پټنشل دي آی ثینک پای کې یو خه کرکټر یو خه فاست بولر سکل او پټنشل شته خو ضرورت سره چې داغي سره ټایم ټو ټایم کار وکړي شي داغي پویا وکړي شي ځکه چې هغه کې ټایم سکل شته دي خو صرف دا دی چې هغه پالش کړي شي هغه ته پراپر د دې په بیک باندې فرسٹ کلاس کرکټ چې د سمره فرسٹ کلاس کرکټو کې دمر بدی ګروم کیږي او دمر بدی کم چې دا سکل دي دا به نورم جات انهانس کولی شي خو دې لپاره د دې خه منټورینګ په کار دی اوس پورې خو مونږ چې سمره دې سره اوس پورې کار کړي دا غي سب سکلز دي بولینګ سکل باندې کار ور سره وکړو سب منټورینګ ور سره وکړو بالکل پلس پوینټ دی عمدغه دی چې دې دې زیات هارد ورک کړی محنتی دي سمره چې دې ته د کار نه وې دی منکاین د دې کوم چویل شي هغه ډیټرمینیشن چې کوم دی ټوورډز کرکټ ټوورډز هیز ټیم زما خل ډیر زیات خره او مدد سپدې کې شک نشته دی چې دا لکان چې څنګه دا مهنت جاری ساتي او څومره دې مهنت کوي نو ډاوټ چې دې کې به ان شاء الله کافی بولران چې دې فاست بولرز دا به اپ کمینګ فیوچر کې به ډیر افغانستان ټیم ریپرزینټ کی اگین زه به دا ویم چې ایکسپیرینس همیشه د پاره امپورټنت وی خو چې څومره دې کرکټ کوي ریڈ بال کرکٹ کی فرسٹ کلاس کرکٹ کی ددی با ایکسپیرینس جاتی کی اور بلدارش اپرچونیٹی جسمر دیتا اپرچونیٹی ملاوی کی انٹرنیشنل لیول باندھی یا ایم ڈومیسٹک جسمر افغانستان ٹیم دا فاسٹ بولران چی انٹرنیشنل لیول باندھے کرکٹ کی نو اوبویسلی دی پرفارمنسز کی فرق پم راضی دی مکھ نورم پرفارمنس کی ہو رائٹ نو پدی اسٹیج باندھے کدا گرے ڈی دیا ینگ دی پدی اسٹیج باندھے ٹیلنٹڈ دی ہو ینگ دی ہو زدمر ویلشم چې دی الکانو کې دومره پټنشل او دومره صلاحیت شته چې دی کمیونټی ټیم تم دی ټف ټایم ورکول شي او دی میچ تنه ګټل شي سنگل هانډډلی
د پاکستان د کرکټ په خوانی تیز توپچون کې عمر ګلو چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې پاړې نظر ورکوه زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې خو د خزو د کرکټ د پراختیا او پرمختګ غوښتنه یې هم کړې نور حال په دې راپور کې
د کرکټ نړیوال شورا تیرونی په ویلامیا کې وویل چې د افغانستان په اړه د کرکټ د نړیوال شورا کاری ګروپ خپل راپور وړاندې کړ او میرویس اشرف د افغانستان د کرکټ بورډ تعین سوی استازی پیشنهاد کړی دی ښاغلی اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دی چې د طالبانو له راتګ وروسته د مخکینی مشر عزیز الله فضلی په ځای د کرکټ بورډ مشر ټاکل سوی دی ویلامیا وایي کاری کمیټې بورډ ته مشوره ورکړې چې د کرکټ د نړیوال شورا د ښځو د د پراختیا د څارلو په ګډون د افغانستان د نارینه او د لوبډلې سره مرستې روان دي او ساتي چې نړیوالې لوبې وکړي د کرکټ نړیوالې شورا د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان د کرکټ د مدیریت او نورو اړوندو چارو د ارزولو لپاره یو کاري کمیټه وټاکله چې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا هم پکې شامل دی د دغې کمیټې کار دا دی چې په افغانستان کې به د کرکټ چارې څاري چې مطمئن سي هر څه د نړیوالې شورا د قانون پر بنسټ مختزي د کرکټ د نړیوال شورا اعلامیه زیاتوي د افغانستان کرکټ بورډ د خزو د کرکټ د پراختیا په اړه خپل مسلسل ژمنه تایید کړي او د دې کار د ترسره کولو لپاره به کاري کمیټې ته بشپړ عملی پلان او بودیجه سپاري کاري کمیټه به حالت څاري او د پرمختګ په اړه به تازه معلومات ترلاسه کوي د کرکټ نړیوال شورا داسې مهال په افغانستان کې د خزو د کرکټ په پراختیا او پرمختګ ټینګار کړی چې طالبانو په دې هیواد کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي ځې لورزشي سیاسي مدني او نورو فعالیتونو څخه منع کړی دي د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي ته مدمخ کې ویلي و چې په افغانستان کې به د طالبانو په حکومت کې د ښځو کرکټ ته اجازه نه وي افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی دی او هر غړی مکلف دی چې د شورا د منشور پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي په منشور کې د نارینه وو او ښځو د کرکټ په متوازن پرمختګ او پراختیا ټینګار شوی دی افغانستان په تیر وخت کې د ښځو د کرکټ لوبډله لرله خو د طالبانو له راتګ وروسته د هغوی فعالیت بند شو
د واموریدل چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنې هم کړې ده. په همدې سره زموږ د دیونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بی انګیزي او بی روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چوخ بس رورو می زړه دار چې نه توري دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پیښ شوی ده؟ کله زده مسائل را پیدا کی او بدلون کی راولي؟
د تاندې څنګه د خبرونه ما همایون هیواد جوړه کړې چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بی انګیزي او بی روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخ یې نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بی انګیزي، بی روحي او بی میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کاري تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو لړل یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناسم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونه تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر لپاره، د خپلې وسایلو لپاره، یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه ناڅه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکو نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه کدي ل خپل توانه پورته، ل خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه د ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوان نه درکوي. هغه که هر دنده وي هماغه علت دی چې بالاخره دې ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته را پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي. بالاخره نه دا ژوند درته خوان ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده او کله کله کور سره کینی وایي یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه کیږي زړه نه کیږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو. یو وروسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې د همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي. داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي د اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي زیانونه دي. د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی ده، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلکو په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري. مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي. یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي. یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنسي، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي، او ارشیتی څلور مورید زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډیری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اوه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاده ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیسټم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښته یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې به هم جوړ نسی زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې به هم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا به په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکړي دا وی پنځه دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې زده ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي او هغه انسانان چې ټمبله دي بانې لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي ډېره توقع دې نه کوي قضاوت دې نه کوي ستونزه دې غټوي نه د خطاګانې دې اصلاح کړي په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي دریم مورد یا څلورم مورد زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره هغه د انرژۍ مسله ده دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي دا حالت دو اړخه لري یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي اما که دا ستونزې نه اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د وروپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې زه څه کوم ما ته څه مشکل پېښ سوی ده کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي ستونزې حل کېږي او جوړېږي
ګلونه اورېدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي تر بیا ښه وخت درته غواړم
Sarangeli, they got the Sarangeli.
خلقو ولي دلورايا خلقو